دوستانو ستړي مو شي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوي. د 2 بجو په خبرونه کې عموما موږ په دې وخت کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کوو. مخکې له دې نه چې فرشته غنی راشي ستړیو ته او د مخکخو خزو خبرونه درته وړاندې کړي، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو پکې د مرګ ژوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. په نړۍ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د سولې په هڅو په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. او په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وبخی، او په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې پر ایران د انتقاد نه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا کندهار ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې دغلته په دوو ولسوالیو کې تیر شپه د پولیسو، ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا په مشترکو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 کسان وسلوال وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان دي. د کندهار څخه د ازادي رادیو خبريال په ریپورت کې ویل شوی چې د یو عملیات په ارغستان ولسوالۍ کې شوی او بل هم په خاکریز کې دي. د کندهار د پولیسو ویاند بارگزی د ازادي رادیو خبريال ته په سیمه کې وویل
تیر شپه د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د صغیر درای په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوی دی چې په نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
په ارغستان کې هم د پولیسو وسلوالو طالبان ترمنځ د نښتې ریپورت ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ارغستان او خاکریز د کندهار له نامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې 12 قمندانان افسر ګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې د پسیمه کې د حقاني شبکې په مرکزونو هدفمن عملیات بللي او زیاته کړې ده د دې شبکې وژل شوو غړو په تخریبي او ګرو فعالیتونه او نورو ترورستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. اخوا په سریپول کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د نفت خیز یا د نفتو د تولیدونکو سیمو کې د طالبانو د لمنځولو لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. دا خبره عبدالقادر آشنا چې د سریپول والي د ازادي راډیو ته وکړه. په نړۍ کې د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا کړي چې په تیرو څلیو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 140 کسان وشلي. دفاع وزارت نن سهار په خبر شوې خبر پاڼه کې ول د عملیات د افغان هوایي ځواکونو قاطی ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت د اعلامیې له مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبلا د اروزګان ولایت په چارچینو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا یې لږ تر لږه 14 وسلوال وشل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د جګړو او نښتو ریپورټونه ورکړل شوي دي، د سولې د هڅو په لړ کې د واشنګټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو اربیا سیمې ته تللی او پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بین الافغاني ډایلوګ په پیلېدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. دواړو لورو په دې اړه تېر ماښام په ارګ کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایلوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره پنځم بیا ازادي رډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غنی سره پر دې هم خبرې کړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع رامنځته شي. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دي پر ایران انتقادونه نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې وویل اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو پاړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برتانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. اوس هم په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام په اړه، د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دویمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوال لوبغالي کې هند د لوبې په چي اټاس وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اورونو کې استرالیا ته 353 منډې هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېده چې یوازې 346 منډې کړې وي. داو خبر
مخکخ خزی
سلامونه از فرشغنی موتسی ده مخکخ خزو خبرونی تا خراخلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره ښځې له لارې کاری دفاترو له خنډونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ور نه کړل شي. خو د ښځو د حقونو او ازادۍ لسترو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع ښه نه وي، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلي د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خپرونه کې محمد مدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض کمولو لپاره په میزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هیلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او برخې مشره ده. دې بهیر سلګونه ښځې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلې.
ډېره مننه فرشته غني، له تاسې هم چې زمو د دې وړ وګڼلم چې دلته مو راوغوښت وخت راکړو. زه هم خپل ور سره لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سمبال اوسې.
ډیره مننه. اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې، کچیرې پایل همدې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟
ډیر مننه. دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګنو لسولۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملتمه پیدایښت شوه دی، لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګنو لسولۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمېر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمېر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته په لاړ شي. زه کلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو، په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف، چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې ځي وسلوال خلک نه پریښودل چې هلته دی یو چالور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې، کار او ویره وه. دا ستونزې هم یو. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي. مثلا امکانات نه وو، غسی چې یو خون کې باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفنه ستونزه، دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼل او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودل چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا نه زده کړې کوم، الله چې هغه ولسوالۍ کې په خپله زه که درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زغونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
تاسې له ستونزو یادونه وکړه، خامخا ستاسې په ژوند کې او ستاسې د کار او فعالیت پر وړاندې د ستونزو په اړه هم غږیږو. درنو اوریدونکو، داړي کشمیرې در سره شریکوم، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. داړي کشمیرې د 0995 15 30 او 0995 15 50 مونږ سره اړیکه ونیسي، او دا غلې هلې اسد نه کومه پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړي. د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوګیانو کې ډېر ستونزې وي، که چیرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله میرمنې داخلي وي، ځکه ځینې وختونه خپل میرمنی هم دی چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زرات لاله ما ول شي، زه تقریبا ما چې ډیر زیات مبارزه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډیر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر مونږ وو، په یو صنف کې مونږ لسم صنف ته اووه نفر تللي وو. زموږ دغه د صنف تعداد د دې نه پوره کېدو چې مونږ ته د بل صنف جوړ کړي، یعنې مونږ نه استادان و هغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي، هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي، ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه سن تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي، خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا سل په سلو زه تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په پرې منه وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په پاس کولی شي. نه د یو چا ډېر لوی ملاتړی دی، او کورنۍ نه چې یو څوک که یو ځای ته رسیږي، تاسې که ترې پوښتنه وکړئ، نه څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یو مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودېږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. دویم قدم چې چغه واده شي، خپل خواخي خپل سرګنۍ زړه نه کوي چې هغه بیا ښوونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې تکمیل کړي. نو په خپل ام مور دلته د دی ویلور د زده کړې خنډ شوه، ام یو خواخي چې دواړه میندې دي.
یو اړ خبره واخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم، دا زده رادیو ټول پر کوم کار دین کو.
وعلیکم السلام،
هغه لري سب ته سلام دې دی او فری له څو غوړي
کور ودان. څوک یې د کوم ځای څخه؟
اسانه شنه یا ورته اسد الله ته ما زبل ولا کوم یاره کني ولدا دا هغه له اسد نه پښتنه دغه دا تاسو خو نه څنګه ته په حال ځای ته ورسې تعلیم وک دي، ته مختلف ملت ته څه کوي دي، خپل لسوال ته په غوږونو ته څه وسم تعلیم ته اساسه نه لته څه دي، بس څه کوي دي، دا معلومات راځي.
ډیره مننه کور ودان. په همدې وغږیږو چې تاسې له ډېرو ستونزو سره په خوږیانو ولسوالۍ کې مخ شوئ او لا هم هلته نجونې په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځئ تاسې ووایئ چې تاسې د یوې مدني فعالې د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
ښه، ډېره مننه. راځم دغه د ورور پوښتنې ته هم ستاسې پوښتنې ته هم وګورئ. ما وویل چې زه همدغه فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله یم، لا مې زده کړې هغه لسانس هم نه دی، خو تاسې باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما هغه ټولنه، زما هغه سیمه زما د زده کړو اوس هم خنډ دی. او هغوی وایي چې یو نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېر مبارزه هم وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي، ماستري کوي، دکتورا کوي، لیسانس کوي، هغې ته هېڅ درد نه دوا کېږي. هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کښېني، واده وکړي، بل څه وکړي. دغه مسائل اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما هم دا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسې خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی قاری پښتون.
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو باندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو د تاسو مېرمنې ته
علیکم سلام. مخر اغلاس خغلی پښتون
صدر ولې خورې د تیرشي اختر مرکې در سوا یو فاصله دی تاسو مېرمنې په باره کې کوم ځان نظر وکولای شو؟ اکان په افغانستان کې خورا یا چې دا یو کامیاب مېرمن بولم چې انو زدي خرافات او رواجات سره وتلې ده، او د خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي، وسو څه زمینې ده. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو د یو فعالې مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري، خلکو اورېدلی دی، او څومره په بعضې مواردو کې خلک به دې مدني ټولنو څخه سوء استفاده کوي د خپل په نفع باندې؟ ستاسو د نام خو به چا سوء استفاده نه وي کړې خپل په نفع باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي، یو خپل کورنۍ هم کاته ورسره کې تر تاسو په شان ځای ته ورسېږي؟
کورواته خو لومړی به دې تر شي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څو تاسو بیا دا ونه کوله.
ښه، ما یادونه همدې کوله چې له دومره ستونزو سره سره چې زه له ښوونځي فارغه شوم، پوهنتون ته مې لار پیدا کړله، ورسره څنګ کې دا چې ما رسنیو سره کار پیل کړلو. زما یوازینی هدف همدا و چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک ثابته شم چې زه د خبرو یوه ژبه پیدا کړم، زه د قناعت یوه ژبه پیدا کړم، او زه په هغه څه وپوهېږم چې نورې ښځې پرې پوهېږي، ولې راخیستلی نه شي، ولې غږ جګولی نه شي. مثلا زموږ خویندې ډېر څه زړه غواړي، غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي، غواړي چې خپلې کورنۍ ته د دې قناعت ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه ښوونځي ته ځم زه د بد استفادې لپاره نه ځم، ځکه پوهنتون ته ځم د بد استفادې لپاره نه ځم. ولې دغه د قناعت ژبه یوې نجلۍ سره نه اوسي؟ غواړي چې دغه څه وکړي، خپلې کورنۍ ته دغه څه ووایي، خپل خاوند ته دغه څه ووایي، پلار او ورور ته دا څه ووایي، ولې نه شي کولی؟ کله چې زه هلته لاړم، هلته هم له بېلابېل ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور د تره زامن دوی راجیک شول، زما مخالفت وکړي چې ولې یو څوک یو پښتنه نجلۍ په رسنیو کې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلي او رسنیو کې مو کار پیل کړ.
ما وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم، ما چې لومړنی کار بلکې ما خپل ادارې ته همدغه یوه خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزی د افزارو په توګه استعمالیږي، خزی په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. مالته بیلابیل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډېره د دې لټه کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي، هغه باید خپل غږ پورته کړي.
مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
وعلیکم
السلام. د افغانستان د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
افغانستان د کابل نه مالیکی نیولې پولیس.
مهرباني وکړئ سردار محمد،
خدای خو دې کوله باندې خدای دې خو سره وکړي، خدای دې نور همت ورکړي چې وطن ته خدمت وکړي، خو دې ټول به خدمت د خوارو د غریب نه دی یوې ډلې او نه دی یوې وطن. په خود نه دا پوښتنه کوم چې خورکۍ دغه د مونږ د وحشت سیاست کې د برخه اخیستې ده او که نه،
یعنی سیاست برخه کې کوم فعالیت کړی او که نه. ډېره مننه کورودن. خو لومړی به د ښاغلي پښتون پوښتنې ته راشو، دا چې تاسې څومره توانېدلی د خلکو غږ پورته کړی او ځینې د دوی په وینا چې ځینې مدني ټولنې داسې دي چې د ځینو کسانو له احساساتو ګټه پورته کوي د خپلو شخصي منافعو لپاره، د تاسې سره خو داسې څه نه دي شوي؟
همدغې دا پوښتنه لږ ما ځواب کړله مخکې، خو بیا غواړم پرې راوګرځم. ما وویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنۍ یا ټولنه ښکاره کیږي، ډیر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډیر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کیږي. یو بدبختانه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موجوده
ده؟ اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده، ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمیر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي په پراسون کې هغه خزو ته د پرمختګ لار واره کی یا ورته اسانتیا رامنځته کی، هغه ته لاستون دی رامنځته کی. مثلا ما یادونه وکړل چې پرسنې یو کې د خزو ځینی خزینه داسې کار کړي چې واسې د ځان لپاره کړي دي، خو له ډیر کله تشداد شي الته پښمیر یو او دوه خزې کار کوي. معلوم نه کار کله چې رسنې یو ترغلم زما غم دا و شي، ما نور خزو نه غوښتنه وکړله، ما ول چې راځي د دې لپاره کار نه کوي چې واسې ز پرسنې کې ما د یوې رسنۍ ته شپه ماډه کده د یوې خزینه غږ وزیدانه غلطه ده، یو استاد غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځي د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یو ښځه منحاز د یو انسان نشي راڅرګندېدلې، منحاز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلې چې هغه خپل وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ول چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړی دي یا چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی مو ځوانانو سره کار کړی دي بد استفاده د خپل ولسوالۍ لپاره ما شاید ډیر څه تروسه نه کړی. زه ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړ شم خلکو سره کینم کار وکړم، ولې لومړنی کار چې ما د هغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستوندو غواړي دغه کارونه ترسره کړي او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنیو سره کار کړي، مره اوس ویل نه هم بلابل رسنیو سره کار بوختایم، غواړم لم دغه برخه د ښځو غږ ورسومه، ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي، ښځې چې خلک د دې استفاده په توګه ترې استفاده کوي، لاغي فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بلابل مدني ټولنو سره کار کړو، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګه زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ. هدف لپاره مزل وکي، هڅه وکي کورنۍ ته مخینات ورکي. بل خبره مو دا و چې راځي لدی تیر شو چې په افغانستان کې وبد پرهنګ داده چې انجلۍ یواسي باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، لدی تیر شو یو خزینه باید یو پیلوټ شي، یو خزینه باید یو انجینر شي، یو خزینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړل دی، دا دود دی. ولې دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی، غواړم چې دغه کار وشي.
یو اړیکه بیا هم راوخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه فکر کوم اړیکه پرې شوه. راځو دې ته چې تاسې په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یې، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره ترسره کړي؟ خو ګمان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بلې، سلام علیکم. تاسې ته تاسې میلمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. حاجي کریم اماني د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجي کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه ده، د سیحا یا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړي څومره هندو سره مخامل شوي دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده، که چېرې ته چا سره واده کوې هغه ستا هم فکره به وي که نه وي؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وګورئ، ګورو څه به دې پوښتنې ته هم در.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي، په دغه برخه کې زه د ښځینه او د برخې مسؤوله وم. زموږ فعالیتونه بیلابیل و، موږ د ښځینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې، د پوهنتون استادان مو راوستل. ډېر فوکس مو په دې و چې ښځینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړي. او د پوهنتون استادانې مو راوستلې، د پارلمان وکیلانې مو راوستي، د ولایتي شورا وکیلانې مو راوستلې، هلته مو کېنولې، نورې ښځینه مو راوغوښتلې، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې، متعلمینې، محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده، د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، ښځه چې یو بل دنده لري، دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واوري تر څو تاسې هم یو اسانتیا رامنځته شي، او ورسره څنګه کې تاسې هم لا تشویق شي وهڅېږي. دلته د ښځینه شمېر ډېر زیات و. بل برخه دا و چې مونږ ډېر کوشش پدې وکړو چې موږ هغه چې وړتیاوې پټې دغه وړتیاوې راښکاره کړو. مثلا یو ښه مثال دا ویلی شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینه وکړي. کله چې تاسې بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې ښوونځیو ته لاړ شي، تاسې بلته وګوري چې په لسګونو محصلینې په بخښنې متعلمینې هغوی ډېرې ښې هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعرانې دي، لیکوالانې دي. ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم سن څخه فارغ شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نه، یا کم متعلم پوهنتون تزی محصل کیږي نو دغه شاته ترې پاتې کیږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅو، دوی لا تشویق کړو، او دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. مثلا دلته مو شاعران راوغوښتلې، موږ ورته وویل چې تاسې خپل شعرونه راوړئ، موږ استادان ورته راوغوښتل، ورته مو وویل چې تاسې د دوی شعرونه واورئ، دوی سره لا مرسته وکړئ، دوی ته کتابونه ډالۍ کړئ، دوی هغه لارې چارې ورته وښیئ، دوی دا څنګه نورې پیاوړې کېدلی شي. مثلا د هنرونو په برخه کې موږ ورته وویل چې موږ ستاسې دغه وړتیاوې ښکاره کوو. تر ډېره هماغه هلته بهیر کې، یا موږ دلته بیا په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړي، په هغې کې موږ سره ژورنالیستانې وي ځینو، لکه تاسې چې دا چې د ښځینه په یوه خپرونه کې بیا خپله دغه خپرونه مخته وړي. دغسې یو څوک چې د ښځینه دغه لپاره کار کولو پروګرامونه مختوړل دوی موږ سره ژمنه د دې وکړه چې موږ ستاسو دغه پروګرام راخلو یا ستاسو دغه سره خلو پر رسنۍ باندې نشرو ترڅو نور خلک ترې خبر شي. دلته دغه یو جوړښت مو رامنځته کړ، خلک مو منظم کړل، همدغه زموږ لوی کار و. او خوشبختانه بوایم چې هلته موږ چې څوک راورسی دي تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي، ځکه هلته بېلابېل ځوانان راتله، د پوهنتون استادان راتله، بېلابېلو ادارو مشران موږ راوغوښتل، هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل. تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او هغه ستونزې چې خلک ورباندې نه وکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولس ته وضاحت ورکوي. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې، هغوی وویل چې موکې وړتیا یې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو. دغه زموږ لوی کار و چې موږ د ښځینه او په دغه فکري بهیر کې وکړې، او بیا چې دغه ټولنیز ګروپ مو رامنځته کړلو په همدې خاطر مو رامنځته کړو چې موږ خویندې سره نږدې کړو.
بلې، کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري، هغوی ډېره دې ته اندېښنه لري. کومې نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي، تاسې هلته کار کړی دی، که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې نجونې ونشي کولی ډېره موده له رسنیو سره پاتې شي، یا حداقل د هغه نارینه چې په ننګرهار کې په رسنیو کې بوخت دي هغسې دوی هم ورسره پاتې شي؟
بالکل، ما مخکې یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده، او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي، او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډکولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنۍ کې څومره وړتیا لري، یو ښځینه په یوه رسنۍ کې د دې غږ څومره پیاوړی دی، او د دې دغه غږ څومره خلک اوري، یا د دې غږ څومره د دې جوګه دی چې په خلکو باندې خلکو ورباندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري، یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږ وزي د یوې ښځینه غږ وزي. او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه، ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خپرونه چلوي یا داسې پروګرامونه چلوي چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري، خلکې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري. او بد وختانه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینه سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاظ ته د یو انسان، منحاظ د دغې ټولنې د یوې غړي، دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. مثلا که نارینه په نیوز کې یا د خبرونو په برخه کې کار کولی شي، یو ښځینه هم باید د دې وړتیا ولري، او دومره باید پیاوړي شي چې هغه هم نیوز برخه وچلي. بد وختانه به ووایو چې کله چې هلته یوه ښځینه ځي بې باوري ده په رسنیو کې، د ننګرهار په رسنیو کې په ډېره پیمانه بې باوري ده. هماغه نارینه چې تا سره کار کوي بیرته په تا باندې بې باوره دی، هغه وایي چې ته راغلی ما سره دلته کار کوي، ولې زه خپلې خور او مېرمنې ته اجازه نه ورکوم چې هغه دې لاړ شي په یوه بله رسنۍ کې دې کار وکړي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړ شي وړتیا ولري، ولې وړتیا یې سوځېږي په هغه رسنۍ کې، بیرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بیرته ځي په کور باندې کښېني.
ډېر کله هغه ټولنو چې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کړی دی، هغوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیاتره ښځینه خبریالان دندې پرېږدي، یا زیاتره ښځینه د رسنیو کارکوونکي دندې پرېږدي.
ګوره، دغه خبره چې یو څوک وایي چې امنیتي ستونزې، زه وایم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت که ستونزې شته دی نو په هره برخه کې شته. ومې ویل چې زه یوه متعلم وم، ولې زه له امنیتي ستونزو سره مخ وم. یوه محصله له امنیتي ستونزو سره مخ ده، په یوه اداره کې چې ښځه کار کوي له امنیتي ستونزو سره مخ ده. نو همداسې په رسنیو کې هم، ولې که ښځینه په خپله وغواړي چې په رسنیو کې غږ پیاوړی شي، او هغه کومه نیمګړتیا چې د هغه په ډک شي او کورنۍ ملاتړ وکړي او رسنۍ په خپله د خزینه ملاتړ وکړي، خزینه وهڅي د خزینه هغه نیمګړتیاوي رفع کړي، حل کړي، نو امنیتي ستونزې به د دې لامل نه شي چې هلته ښځې کار ونه کړي. یو برخه چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړي، یو خزینه چې هلته په ننګرهار کې کار یې په رسنیو کې ډېر زیات کړی، ولې بېرته له رسنیو شاته شوي هم ولې هغه په ټولنه کې نوم یې لرلو شي پیاوړی مېرمن وو، هلته یو جرات کړی و، رسنیو سره کار کړی و. مونږ هغې ته یو پروګرام جوړ کړي د تشویق په برخه د مونږ ویل شي مونږ دا ستایو، ځکه دا دومره پیاوړی وه، دا دومره زړوره وه چې دې له دومره ستونزو سره سره هل دا چې په ننګرهار کې خبریال نشته، ژورنالیستان یې مونږ لرو ولې خبریالان یې نه لرو چې سای ته لاړ شي راپور جوړ کړي، ولې دې دغه جرات هم کړی و چې هلته لاړ شي راپور جوړ کړي. مونږ بیا د دې لپاره یوه ستاینې غونډه جوړه کړه، ان د دې لپاره مو په اوږو باندې څادر واچولو، هغه په دې خاطر دې ته مو ګلان راوړو په دې خاطر چې لا کیچی څوک رسنیو کې کار کوي دا غي کار بیا ارزښت نه دی، ولی دا پیاوړی وسی او دا هوډمن وسی.
د دې تر ازو چې احساس یې د کارونو پر وړاندې لوی خندونه او ستونزې کومې وي، یو اوریدونکي هم دغه ستونزه مطرح کړي وه.
ستونزې هم دغه بیګا زما کورنۍ یو پلار مور او نور ان کړه مونږ کابل ته راوړی ده، ځکه چې په ننګرهار کې لږ بیلابیلو ستونزو سره مخ وم، مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم.
اړیکه به راواخلو وروسته مهرباني وکړئ. څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم، زه سعید کنعیم د ننګرهار څخه تاسو او مېلمنې ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. افغانستان دا کار ځای کې چې دواړه تعلیمونه دیني او دیني تعلیم دواړه وکړي، نو هیڅ مشکل خو نه لپاره نشته. کوم مشکل چې پیښیږي هغه په چې یو تعلیم کوي ابو د پاتې، نو هغه چې پاتې هغه ګوته نیول کېږي. نو زما خو ته زه راو پوښتنه همداسې وهغه د مېلمنې څخه نظر ته واړم او پوښتنې ځواب
مسلام. تاسې د ستونزو په اړه غږېدئ، دا چې د همدغه ستونزو له کبله کابل ته کډوال شوي.
بالکل، یوه خبره چې ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې زما د کار مخه باید نیول شوی وی، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه وو لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، ما هلته خپل مسؤول ته هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د څه شي د ډکه کولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم. او
بله، که دې تر شو تاسو ویل چې کورنۍ مو کابل ته کډوال شو، ځکه چې ځینې ستونزې وي، آیا دغه ستونزې امنیتي ستونزې وي او کنه ځینو کسان ته ستخندونه جوړول او ګواښي؟
امنیتي ستونزې یو ډیره کوچنۍ برخه وه، ستونزې شته، ولی دا چې ما وویل چې زه غواړم مبارزه وکړم له ستونزو سره سره هم، که یوه مېرمن وغواړي، یوه انجلۍ وغواړي، هغه کار کولی شي، زده کړې کولی شي. منم چې له بېلابېلو ستونزو ویرې سره به مخ وي، خنډونو سره به مخ وي، کورنۍ ته به ستونزې پیدا شي، ولی بیا هم مبارزه کولی شي، یعنی مبارزه به ټکنۍ نه شي. په دویم قدم کې زما خپلې کورنۍ، زما د پلار ناسکه ورونو، د پلار تر زامنو، همدارنګه نورې کورنۍ ستونزې جوړولې، ویل چې دوی باید کار ونه کړي. مثلا هغوی د دې لپاره ما سره ستونزې جوړولې چې هلته ما د ښځینه یو برخه کې پروګرام چلولی و، انانسري مې کړې وه، کله چې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس ما ته ستاینلیک را کړی و، هغه زما عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و، زما کورنۍ د دې مخالفت وکول شي. زما د کورنۍ د یوې غړي د یوې نجلۍ د یوې ځوانې هغې عکس ولې خپور شي؟ هان تر دې پورې مونږ ما ستونزې لرلې، ولې بیا هم له دې ستونزو سره سره هم ما مبارزه وکړله. او لا هم زما د مبارزې ټکی همدا دی چې زه چې کابل ته راغلی یم په همدې خاطر راغلی یم چې زه دلته زده کړې تکمیلوم، زه به دلته کار کوم، ولې بیا هم زه به ننګرهار ته ځم او زه به د ننګرهارۍ مېرمنې لپاره کار کوم. او هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې لوېدلې دي، هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې غواړي زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، کار وکړي، ولې د دې ژبه ورسره نشته یا د دې دغه وړتیا ورسره نشته چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي؟ زه به هغوی هڅومه.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د ښځینه معلمینو کموالی څومره جدي ستونزه ده په ننګرهار کې؟
ډېر زیاته په ننګرهار کې، او خصوصا په لرو پرتو ولسوالۍ کې د نجونو د تعلیم مخه چې نیسي څو ستونزې دي. یوه ستونزه یې پخپله په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون دی. دویمه ستونزه یې په کم عمر کې د نجونو ورکول دي. درېیمه ستونزه یې هلته امنیتي او کلتوري او دغه ستونزې دي. دا چې بیا دغه هغه ستاسې پوښتنه دا وه چې دا چې ښځینه ښوونکي نشته، څومره خنډونه یې رامنځته کړي، څومره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده؟ ډېره زیاته. هلته یو پلار یو ورور فکر کوي که زما لور مثلا که کوچنۍ اوسي تر شپږم صنف پورې اووم صنف پورې که زما لور ځي یو نارینه ښوونکي نه درس وایي، دومره عیب نه ګڼي، یا هم نوره ټولنه سترګې د دې نه وراړي چې ستا لور ولې ځي ښوونځي ته او هلته یو نارینه ښوونکي درس وایي؟ ولې که د دې لور اتم صنف ته ځي او هغه د ځوانۍ مرحلې ته داخلیږي، دلته نو ستونزې ورته رامنځته کېږي او نوره ټولنه یو پیغور ورکوي چې ستا لور ځي او یو نارینه تکینی او لغه درس وایي. نو بیا هغه پلار که د هر څومره مبارز پلار اوسي، که د هر څومره د اولادونو راتلونکي ته ژمن پلار اوسي، ټولنه د دې اجازه نه ورکوي. هغه مجبور مکلف دی چې خپله لور له ښوونځي وباسي او په کور باندې کښېني.
دا وضعیت په لرې پرتو سیمو کې حاکم دی که په جلال آباد ښار کې هم دا ستونزې وجود لري؟
دا چې زه هم په جلال آباد ښار کې له ښوونځي فارغه شوې یم او فعلاً هلته مې کار کولو په دغه برخه کې ښوونځیو سره ناسته ولاړم ډېره زیاته وه. نو دغه ستونزه په جلال آباد ښار کې ډېره زیاته کمه شوې ده او دغه ستونزې حل شوې دي. که په کومه پیمانه اوسي بیا هم هغه دغه خلک او یا هغه پلرونه یا ورونه یا کورنۍ ډېره دا پیغور نه ګڼي چې د دې لور دی له نارینه ښوونکي درس وایي. ولې په ولسوالۍ کې هم شمیر کم دی، او هم هغه ټولنه او هم هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې هغه دې له نارینه ښوونکي درس وایي. نو دواړه ستونزې، هم کلتوري ستونزې او هم نشتون، دواړه د دې لامل شوي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي. ولې په جلال آباد ښار کې بیا کم شتون یې نه شو رادولی، ولې بیا دغه هم ډېره حاکمه نه ده دغه ستونزه چې یوه کورنۍ دې خنډ جوړ کړي د لور لپاره، د خور لپاره چې ول نارینه درس وایي.
بله، ښاغلی حاجي کریم له زابل چې اړیکه نیولې وه، غوښتلې چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي. تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي. تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
هغه د ستونزو یادونه خو ما وکړله چې زه له څومره ستونزو سره مخ شوې یم، او لا هم له څومره ستونزو سره مخ یم. ولې زما هوډ دا دی، زما خبره دا ده چې مبارزه د ژوند هغه یوه مهمه برخه ده، او کله چې مبارزه په ژوند کې ونه شي، هغه نو که هغه انسان هر څومره وړتیا ولري بیا هم هغه وړتیاوې سوځېږي، بیا هم هغه انسانان ماتیږي. نو مبارزه به کوو. او ما د دې یادونه هم وکړه چې که هر څومره ستونزې واوسي، یوه نجلۍ هوډمنه اوسي، یوه نجلۍ وغواړي چې منحیز د یو انسان او منحیز د دغه ټولنې د یوې غړې په ټولنه کې راڅرګنده شي او په ټولنه کې خپل حقونو ته ورسیږي او خپل ارمانونو ته ورسیږي، یا خپل په ژوند کې کوم هدف ټاکلی د هغې لپاره ورسیږي، او یوه کورنۍ دې ته آماده شي چې هغه د خپلې لور او خور او د مېرمنې ملاتړ وکړي، نو دغه ستونزو څخه بیا هم تېرېدلی شو او یو نیکمرغه ژوند ته داخلېدلی شو. ولې دوی چې یادونه وکړه چې واده، نه ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه ما اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم او په افغانستان کې بلویه سونده باد بختنه وایي چې کله یوه نجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دادی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا غسې نشي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي، بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بېل ژوند ته داخلیږم او هغه ژوند رانه پاتې کېږي، هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم، او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړه موږ ورسره کوله، موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مقینات ورکړئ چې تاسې په کوم عمر کې واده ونه کړئ، هغه عمر چې تاسې متعلمین یاي محصلین یاي هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ، کورنۍ مقانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړئ چې مبارزه وکړئ، که غواړئ چې مخته تګ وکړئ، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي، لا مخته لاړ شي او د نورو خویندو لپاره هم کار وکړي. نو که زه هم یو چا سره واده کوم، داسې یو چا سره به واده کوم چې هغه زما د ارمانونو، زما د زده کړو لپاره نه وي، بلکې زما مټ جوړ شي.
بلې، که راشو دې ته چې په ننګرهار کې او یا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې لري پرتو سیمو کې کله چې میرمنې په ټولنه کې فعالیت کوي او یا د افغان میرمنو د حقونو لپاره کار کوي، ځینې وخت منفی تبصری هم ورپسې کېږي، ځینې منفی نظرونه یې هم پر وړاندې موجود وي. تاسې د داسې څه سره مخ شوي او که مخ شوي څومره اغیزه یې در باندې کړې ده؟
دا معمول دی په افغانستان کې چې کله چې یو نجلۍ مبارزه کوي او له کوره راوځي، هغه رسنیو کې ښکاره کېږي یا مدني فعالیت کوي یا د نورو خویندو غږ پورته کوي، طبعاً هلته نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی هغه وسله وال ډار او هغه وحشت د دې لامل کېږي چې یوه نجلۍ وډار شي یا وځپل شي، له دغه مبارزې لاس واخلي. په دویم قدم کې بیا لکه تاسو چې ویل چې منفي تفسیرې ورباندې کېږي، یو منفي نظر باندې ورته کتل کېږي. دا معمول دی چې هلته دغه کار په ډېره لویه پیمانه کېږي او ډېری کورنۍ کله چې یو د هغوی لور غواړي چې مبارزه وکړي، یو ځای ته ځان ورسوي، دا خپله کورنۍ دا ورته یو یو بېلګه ښایي چې هغه د پلانکي لور کله کور راوتلې دا مبارزه یې کړې ده، خلکو ورپسې داسې داسې وایي یا دا دا باور موجود دی. نو ډېر کله بیا نجونې ماتېږي او هڅه کوي چې ولاده کورنۍ عزت مې خرابېږي، اسما عزت خرابېږي او خلک را باندې نیوکه کوي، نو هغه له مبارزې شاته کېږي.
یوه اړیکه به راواخلو له زابله یو اورېدونکی پر لیکل رو، مهرباني وکړئ. بله، زموږ غږ اورئ.
السلام علیکم، د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
مهرباني ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ مطرح یې کړئ.
بله، له محترمې میرمنې څخه مې پوښتنه ده چې تاسو خو له وطن لپاره خدمت کوئ او راوتلي یاست، مبارزه مو شروع کړې ده، تعلیمات مو پیل کړي دي، یو حدم ځای ته رسولي دي، نو داسې اوازې دي چې د طالبانو حکومت راتلونکی دی یا ګاډي یا یوازې مستقل، نو تاسې خپل خوندیتوب او تاسې خپل عزت او عفت د طالبانو په تحریک کې ویني او چې د حکومت په دې موجوده حالاتو کې سي دا دې اوازې دي چې په ارګو په فوټبالو ګینو په دغو ځایو کې تاسې ته ډېرې سپېڅلې واوښتې او تاسې ته ډېرې بې عزتۍ در واوښتې، نو تاسې ته په دې سترګه څنګه ورته ګورئ او څه نظر لرئ؟
بله، کور وطن. خو لومړی به د یو بل اوریدونکو پوښتنې ته راشو چې هغوی فکر کوم ساحل کونړی له ننګرهار اړیکه نیولې وه، ویلي وو چې آیا تاسې دیني زده کړې هم کړې دي که نه؟
د دې پوښتنې څو اړخ لرل چې لومړی خو زما د زده کړو، دویم قدم کې دوی د نورو نجونو لپاره د دیني زده کړو د زمینې د مساعدولو خبره وکړه، او درېیمه نقطه یې بیا دا وه چې وایي که دیني زده کړې او دغه نورې زده کړې وایي یو ځای وشي څومره د ژوند لپاره مهمې دي، او که یوازې وشي څومره په ژوند کې یوه نیمګړتیا ده. ما پخپله دیني زده کړې هغه څومره چې زما لپاره مهمې وي، د قرآن کریم تجوید او دغه نور مسایل ترجمه، دا مو کړي دي، او لا هم کوشش به وکړو چې لا هم په دغه برخه کې زده کړه وکړو، او ورسره څنګ کې د خویندو لپاره چې دوی د مدرسې او د دیني زده کړو د زمینې د مساعدولو خبره وکړله. نه، په دغه برخه کې کوشش مو کړی دی، د دې لپاره مو هڅه کړې ده چې دیني مدرسو سره اړیکې ولرو. موږ ورسره اړیکې ساتلې دي، هغه خویندې چې دیني زده کړې کړي وي هغوی مو راوستې دي، د نورو خویندو لپاره مو پروګرامونه ورسره جوړ کړي دي، او هغوی خبرې مو اورېدلې دي، مشورې مو ترې اخیستې دي. دغه کار مو کړی دی، ولې دا چې موږ یوه مدرسه رامنځته کړي دا کار مو تر اوسه نه دی کړی. لا به هڅه وکړو چې دغه څه وکړو، ځکه دا هم د ژوند او بیا زموږ د خویندو لپاره ډېر مهمه برخه ده. او بیا دوی دا خبره هم وکړه چې که دیني او دغه نورې زده کړې یو ځای وشي څومره، دا مهمه ده چې دواړه زده کړې باید وشي. خو دا هم نشو ردولی که یو څوک ښوونځي ته ځي هغه په ښوونځي کې یوازې ساینس او یوازې کیمیا او فزیک او ریاضي نه لولي، هغه په ښوونځي کې هم دینی علوم لولي، هغه تفسیر لولي، هغه د قرآن کریم تجوید او حفظ او دا مسائل ټول لولي، دینی مسائل په پراخ پیمانه لولي، او ورسره څنګ کې زموږ خویندې لوستې شي، زموږ خویندې په دې وپوهېږي چې لیکو لوست وکولی شي، نو هغه طبعا موږ دینی برخه کې بیلابیل کتابونه لرو، هلته نور بیلابیل اسانتیاوې دي چې یوه خور بیا ترې استفاده کولی شي، ولیکه هغه لیک لوست ونشي کولی هغه دیني زده کړو ته هم لاسرسی نشي پیدا کولی. دا بیا ډېره مهمه خبره ده.
تاسې د سولې مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی وو، که په دې اړه نظر راکړئ چې د سولې په اړه مو نظر څه دی؟ که له طالبانو سره سوله وشي، آیا ښځې هغه فعالیت وسلری هغه بو کولی شي او کنه؟ یوه اړیکه بیا هم را واخلو، وروسته به دغه پوښتنې جواب تر شو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ بلې، زموږ غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ، غږ مو په سمه توګه نه لرو. بلې، مهرباني. ښه، اړیکه پرې شوه. درنو اورېدونکو، اړیکه چې کله نیسئ نو سم موقعیت غوره کړئ تر څو موږ هم وکولی شو ستاسې غږ په سمه توګه ولرو او تاسې هم زموږ غږ واورئ. مهرباني، د سولې په اړه ستاسې نظر.
ډېره مننه. د سولې مشورتي جرګې غړي وم زه، کله چې مشورتي جرګې ته زه راتللم زما لوی خبره همدا وه چې زه په مشورتي جرګې کې داسې یو ګډونوال اوسم چې یوازې دا نه چې هغه ما سره چې کوم تشویش دی، یا د سولې لپاره چې زه څومره ژمنه یم، یا د سولې لپاره چې څه کول غواړم، یا سوله په کوم قیمت غواړم، دا بلکې زه غواړم چې د نورو خویندو غږ هم د سولې په مشورتي جرګه کې هلته شریک کړم، او هغه د سولې په برخه کې چې زموږ خویندې کومې غوښتنې لري، کومې ستونزې لري، هغه ستونزې هم باید حل شي، او له هغه ستونزو نه هم باید خلاص شي. هلته چې کله موږ ګډون وکړلو، کله چې بیا له دغې مشورتي جرګې دا چې بیا په مشورتي جرګه کې هم زه د یوې کمیټې منشي وم، نو تر ډېره مو هڅه وکړه چې هغه په کمیټه کې چې موږ سره اویا اتیا نفره وو، د هغوی غږ په ښه توګه هلته ورسوو. دوی درودلی له حکومت او وسلو طالبانو نه هغه مو په ښه ډول هلته مصرف کړلې.
غوښتنې کومې وې؟ زیاتره
مثلا دور باند لمړی خبره دور باند کېدل شي له دواړو غړو هم له وسله والو طالبانو هم له حکومت د خلکو غوښتنه دا وشي اور باندې وکړي همدارنګه دا چې د سولې لپاره دلته زشت نظر موجود دی هم په حکومت کې هم په وسله والو طالبانو کې د حسنیت لپاره یا د سولې د ژمنتیا لپاره دوی باید بندیان خوشي کړي ورسره څنګ کې دوی غوښتنه د دې کوله چې د سولې په خبرو کې باید خواندې هم ګډونوالې وسی او د ټولنې ټول خلک یوازې ځینې کړۍ باید په سوله کې ښکېل نه وسی او یوازې سوله باید سولې لپاره باید دوی کار ونه کړي بلکې ټول خلک باید هغه شي پکې ګډون وکړي. څلورمه غوښتنه بیا په لویه کچه همدا وه چې هغه لاسته راوړنې هغه پرمختګ چې موږ په تېرو اتلسو کلونو کې کړی دی موږ باید شاته لاړې نه شو موږ باید مخته لاړې شو
دغه فعالیتونه بیا په ټول افغانستان پرمختګ په اقتصادي نورو برخو
کې هم په دواړو برخو کې ځکه موږ وویل چې لومړی سوله د ټول افغانستان لپاره بیا د میرمنو لپاره مثلا لومړنۍ غوښتنه چې موږ کول هغه دا وه چې ټولې اتلس کلنې لاسته راوړنې دا کا نظام وسی دا کا پوز وسی دا کا اداره وسی دا کا د خزو لپاره ځینې نهادونه وسی د بنسټونه وسی یا د خزو لپاره ځینې ادارات وسی نور د خزو په برخه کې ځینې فعالین وسی دا هیڅ هم باید لمنځه لاړ نشي. په دویم قدم کې بیا لوی هغه دا وشي زموږ خواینې باید شاته لاړ نشي. مثلا وس خواینې راغلي دي زموږ خواینې وزیران دي موینان دي د پارلمان وکیلان دي پرسنیو کې زموږ د خواین دوغه برخه ډیره زیات قوی ده دغه دا او همدارنګه د خزو تعلیم دي پونتون دي په خارج کې د خزو زده کړې دي دا هیڅ هم باید لمنځل نه شي. دغه مو ورسولو بیا چې کله لدی ځایستان شو په ننګرهار کې بیا الته په ولایت مقام کې همدغه د مشورتي جرګې خلک راو غوښتل شول او بیرته د ولس خلک ورته راو غوښتل شول او غوښتنې ترې همدا وکړي چې څه مو ویل زموږ په نمایندګۍ څه مو راوړل راته غوښتنې مولا نورې څه دي. په دغه برخه کې هم موږ خپل نظرونه شریک کړو خویندو ته مکنات ورکړو چې موږ ستاسې غږ په ښه ډول رسولی دی او لا مو غوښتنه همدا ده چې هغه څه چې هغه غوښتنې چې حکومت نه دي عملي کړي زموږ غږ په حکومت باندې هم دی چې هغه عملي کړي او هغه د ولس کوم غږ چې و یا د ولس کوم باور چې و هغه شاته ونه غورځي او هغه لا هغه شي. او بله خبره چې دوی ویل چې که وسلوال طالبان راځي په حکومت کې برخه اخلي یا نظام جوړیږي یا د نظام یو برخه جوړیږي ویره او غوښتنې ویره موږ لرو ټولی خزینه لري د افغانستان ټولی مېرمنې لري هغه په همدې خاطر چې هغه وخت کې وسلوال طالبان چې دا اوس دوی چې کوم نظام لرلو دوی خویندو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې دې وکړي یا دې په اداراتو کې کار وکړي ولې اوس به دغه ستونزې ډېرې حل شوې وي خو بیا هم موږ مطمئن نه یو او زموږ غوښتنه به دا وي چې وسلوال طالبان دې د نظام یوه برخه جوړه شي نه دا چې دوی په خپله خوښه یو نظام رامنځته کړي ځکه د دوی نظام هیڅوک نه غواړي او د دوی نظام کې هیڅ داسې کومه برنامه نشته چې هغه د دغې ټولنې خیر تمام شي بلکې شکونه موجود دي بلکې ویره موجوده ده او خام داده چې دوی له جګړې لاس واخلي او دوی د نظام یو برخه جوړ شي ځکه په نظام کې نظام داسې یو څه دي چې ټول خلک پکې برخه اخیستل شي زو بل هر څوک نو وسلوال طالبان که هم کغواړي چې نور د افغانانو وینه توی نشي نور زموږ خويندې کونډې نشي زموږ خويندې بورې نشي نو له جګړې د لاس واخلي او راځي له نظام سره یو ځای شي ترڅو همدغه ولس هم هغه ته په خسترګه وګوري دوی قدردانې وکړي او پرفلونکي کې د یو نیکمرغه ژوند ټول څښتنان شي.
بله تاسو لیکوالي هم کوي خو څه فکر کوي په لاندې توګه کچې راته وایي څه فکر کوي کوم مسایل دي چې باید ډېرې لیکنې پرې وشي او د افغانو ښځو غږ او مهمې ستونزې دي چې هغه باید انعکاس شي؟
بیلابیلې ستونزې دي او بیلابیلې نیمګړتیاوې دي. لومړی همدا چې په ټوله کې زموږ ژبې ته کار نه دی شوی چې په پښتو ژبه کې دا شي زموږ ډېری پښتني خويندې ډېرې ځپل شوې دي په دغه وخت کې د خويند لپاره کار نه دی شوی په ټوله کې باید دې ته کار شي. په دویم قدم کې د ښځینه او لوی ستونزې همدا دي چې هغه نیمګړتیاوې چې زموږ خويندې ورسره مخ دي زموږ خويندې اوس هم په افغانستان کې د دوی ښځې هغه تر دایرې لاندې ژوند کوي. مثلا ښځه یوه نیمګړې برخه ټولنه ګڼي ښځه یوه کمزوري برخه خلک
ګڼي. ښځه یوه داسې برخه ګڼي چې د کار وړتیا تر ډېره ترې اخیستل شوې ده. ما مخکې وویل چې ډېر باور دا دی چې یوه نجلۍ باید یوازې یوه ډاکټره شي یا باید یوه ښوونکي شي. ول دا غلطه ده. دلته یوه ښځه پولیسه کېدلی شي، دلته یوه ښځه ژورنالیسته کېدلی شي، دلته یوه ښځه یوه ښه سیاستمداره کېدلی شي که دوی وغواړي. نو په دغه برخه کې غواړم چې په خپله هم لیکنې وکړم، نورې لیکنې هم په دغه برخه کې خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې لیکنې وکړي او خویندې وهڅي چې دوی راووزي، دوی مبارزه وکړي.
سیاست کې مهم کار کړی دی که غواړي کار وکړي په لنډه توګه؟
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده او دا نه شو هیرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې. دلته سیاست نومنه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یوه سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یوه سیاستمداره اوسم. ولې داسې یوه سیاستمداره نه چې د خلکو باور بده استفاده وکم، یا د خلکو یا د خپل د خزو لشتونه د افزارو په توګه استفاده وکم، بلکې زما غوښتنه بدای چې زه داسې یو سیاسي ایدیالو سم د نور خويند لپاره تر څو نور خويند زما لشتونه زما غل حرکت او پرمختګ نه هغه یو یو عکس واخلي او هغه مبارزه وکي.
ډیر مننه له اغلی هلی اسات څخه. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا خادوسی. په افغانستان کې